او دقیقو بس واوري چې نورياس نوري وړاندې کوي. خو تر دې مخکې مو زه اسمت ساروان د دې ساد لنډو خبرونو ته رابولم. د قلم لار ټولنې او رضاکارانه د دې ټولنې د مؤسس متیو لا ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. او اوکراینی چارواکي وایي د دوی هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډې کړې دي.
د آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، نوریاس نوریم او دی بحث مو هر کلی کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولې او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویل په دې غونډه کې هڅه کېږي چې د دغو مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکې دایمي استازولۍ ته نومول شوي استازي سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او دې غونډې ته نه دي بلل شوي پرېکړې به هم اغېزمنې نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلی کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په 13 اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځول. طالبانو سرپرست حکومت وخت له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو ترڅنګ له منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی، په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو پر چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره د په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې نړیوالو ټولنې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې ښکېل دي پر بسپنې لاس نیولې چې د مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړې دي. ملګرو ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابل شوې دغه غونډه به وکولی شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یوه تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحثه امبلنه ورکړي. دوالو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته در شو دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو را بللې ده په یو حساس وخت کې را بلل شوی، نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړي. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولی او طالبان هم د خپل دریځ نه پشا کیږي. څه فکر کوئ چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. زیاروال صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې او کومک وکړي. یعنې دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی، دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې او کومکونه ورسیږي. یعنې داسې نشي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو تر منځ رامنځته شوی ولس په دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې ونه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به رایزنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچې د طالبانو د حکومت بیان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شوه، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هیوادو تر منځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي، دا یوازې دوی په هغه لارو چارو باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بلې خوانه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی، او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه نه تېرېږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري حقوق مراعت کړي، او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نه مراعتوي د هغوی دپاره دوی باید چلان ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وکتل شي چې د دې نه څه نتیجه راوځي.
مننه زرمه صاحب، تاسو ته بدر شو. اتمر صاحب یو څه رانا پی واچوله دا چې نن په غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي، خو کراشه دې خبرې ده چې دغه دغه وادونو استازي چې د غونډې ترابل شوی اکثر په افغانستان په مسلو کې ښکیل دی، او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشري مرستو سر تمیلون کې هم دي. څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشري مرستو په برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې ښکیل او په مرستو لاس نیولی وو؟
زم په خپل وابه تاسو ته ستاسو ګران ملما او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېر ښه ټول ډول ډول سره تاسو کې وګورئ، دا غونډه چې دا کنه د ځانګړو استادو غونډه ده، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په مسله کې ښکیل دي او ځانګړي استاد لري هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره به چې څنګه تعامل وشي او په کومه کچه سره مرستې وکړي، او هغه مرستې چې دوی سره کیږي آیا صحیح ځایونه ته رسیږي او کنه، او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراعات کړي، بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراد کی او دغه کوم ناورین چې د طالبانو د کامیابی وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس راپیدا شوی دی، نو هغه به څنګه دوی جوابوي، هغه ته به څه رقم پالیسي جوړي. نو دا غونډه د همدغه کړکیچ د هوارولو دپاره ده چې دوی څنګه کولی شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونې واورېدلې، هغه ویلي دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دی وای چې انکار نشي کېدلی، او خبره و چې دی غونډه ته دوی اوربلل شوی وي او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پرې خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه رابلل شوې ده او ملګرو ملتونه هم لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په افغانستان کې لوی ماموریت مخته وړي یا هغه سمبالوي، د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوی وي؟
ګوري څو ورځې مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي له کاره منع کړي، او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټي جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بیرته د ښځې خپلو کارونو ته پرېږدي او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندوري مستر اغلی چې پرون دوره د مخکې سکیورټي کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاری وساتي. نو دا غوښته ستونزې دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړي دي، دا د څه ده چې دا ملګرو ملتونو کم یا د نورو هیوادونو دلته مستر اغوستي، دوی خپل یو دیوال د ملګرو ملتونو مخته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستي کړي دي ودرول دي. اغه د ملل متحد کې یا ملګر ملتونو کې اغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندامنتل رائټس یو ته وی یا کوم جسکوجنز رائټس په نامه باندې یادېږي، اغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د خونو شلاندې کولای کاره ایمرجنسی حالت وی کې د جنگ حالت وی یا د سولې حالت وی، اغه کې د خزه حقوق، د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې وړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي، او دا د ملګری ملتونو لپاره او د اغه هیوادونو چې ملګری ملتونو کې ممبر دی په سکیورټي کونسل کې دی، دغه لپاره د استراک کرخه ده. نو په داسې حالت کې چې تاسو په خپل یو استراک کرخه راکاږي او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ په دې کې نیم دغه کړی، نو زه فکر کوم چې دا صحیح تقاضا ده.
بله، من نظر مصاحب اتمر صاحب دغه موضوع دی چې نظر مصاحب هم یادونه وکړل چې د خزو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کرخه ده. البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامي لمخې خو طالبان ویلي دي چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده، د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو. او د په دغه کې طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن دا موضوع بیا هم پر دې تاکید وکړه، ویل چې د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پرانا کې وحل کیدونکې مسله ده، خو اړوان چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي. دا که څه هم ډیره ځندنې شوې ده، خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي او ملګری ملتونه هم وای چې موږ نشو تیرېدلی له هغو اصولو چې موږ خپله ټاکلی دي، ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
خو دې خبرې ته به راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده، لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري، د ښځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدمات لري، دلته مکتبونه و، همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنکیانو مکتب و، او په دغه ټول ولایاتو کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه ده پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. حتی زما خپله یادېږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا 15 کاله مخکې چې یو خزه وزیر وه، وزیر د صحت عامه وه، او هغه پښتنه وه، نورزای وه، کوبرا نورزای. نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه و، دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور و فرهنګ نه څه دي، دا بېله خبره ده. لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل کړي، یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته، طالبان باید خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کړم. لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق د طالبان مراد کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی. تاسو اوس وګورئ، دوی خو داسې وایي چې که مونږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي، مونږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو د خلکو په فکر کې دي. ځکه که
اتمر صاحب، ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان له دغې وسیلې څخه د ښځو د حقونو او له وسیلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسیلې په توګه. فکر نه کوئ د فشار لپاره چې په نړیوال ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت په رسمیت وپیژني؟
اوس ګورئ، که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسیله کاروي، لیکن زما پیشنهاد عرض دا دی که دوی همدغه کار خپله وکړي، دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي، او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پای په اصطلاح کینګ کړي، خود په خوده دا هم نړیوال پیژني، هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي. دا د دوی د رسمیت پیژندلو دپاره ډېر ښه قدمونه دي.
مننه زرمه صاحب، د دغه غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خبر کړی وو دا غونډې د څه لپاره رابل شوې، د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي. خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع به هم ملګرو ملتونو رابرسیره کړی، چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق رابرسیره شوي، د حکومت ولې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ټول شموله حکومت ولې د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي، او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکو کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلي، په دغه څو موضوعګانو باندې خپل نظرونه ورکوي، او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی، او هغوی د افغانستان طرف حملې کوي، او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو د داعش سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري، او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي. او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې، او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې و. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي. دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه تیریږي چې طالبان په چې د ښځو حقوق مراد کی، مکتبونه خلاص کی، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1948 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس، په ټول دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړی دي د ښځو حقوق، کنوینشن چې جوړ شوی دی د ماشومانو کنوینشنونه دي. اوس دنیا ډېره ترقی کړې ده د بشري حقوقو په فیلډ، یا په میدان کې هم ترقی کړې ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده. اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف د جنایتونو خلاف د حقوقو د مراعاتولو خلاف دلته کوټونه دي باید چې دغه کوم حقوق چې د خپل لاندې کیږي کې دغه نوې لاندې شوی نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو لپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وي د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې چې ګوري دغه حقوق موږ مراعات کړي دي او موږ نور هم درګرده پیشرفت کړو. او بل د کلتور خبره ده، په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور وو وسم ده او کېدای شي چې دا په سپین بولده کې یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. دلته یو کلاش آف تھاټس دی، د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
من نظر مصاحب اتمر صاحب که هم تر اوسه پوری رسمندانه ده تایید شوی خو داسې ویلکی چې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیرم دوحه ته تللی دی، د دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی، هلته ډیر استازي سره راغونډیږي او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوحه کې دی او دغه غونډه هم هلته جوړیږي. دغه ډول غونډې چې جوړیږي فکر نه کوي چې د غونډو تر څنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویل کېږي ډېرې مهمې غونډې بلل کېږي د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کېږي او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبرېږي او د هغوی دریځ به اخیستل کېږي که نه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي، ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کېږي چې دوی سره مشکل چیرته دی یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کېږي کوم چې نړیوالو دپاره ستونزې او مشکلات جوړېږي. اوس تاسو که د مرستو په برخه کې وینئ، ګورې دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته، دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي. او دې کې تاسو خپله پوهېږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي، هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي، او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټکس پیسې دي او د ټکس پیسې د ښځو د ټکس پیسې دي. دا یعنی ډیری په دغه هیوادونو کې ټکس پیر چې دي دا ښځې دي، او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دغه یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي، په امریکا کې وایي چې موږ زموږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو، باید طالبان دې فکر وکړي په دغه برخه
کې. اتمر صاحب تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه ده چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کېږي ډېر غبرګونونه راپارول کېږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبان سره هیڅ تعامل ونشي. د دغې غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل او ډېرو ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کېږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکري تغییر دپاره، البته ایدیولوژیکي فکري تغییر نه خیم، په دغه پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دوی څه نرمښت پیدا شي. دا هم سل په سلو کې نشم ویلی، لیکن اوس افغان دا وروستۍ خبره هم کول کوم. اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې دا اخبارونه کولستل چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت نوزده سره کویت نوله سره گزاره کړی، اوس موږ مجبور یو چې طالب سره هغه گزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي که نه؟
مننه اتمر صاحب زرمه صاحب تاسو څه فکر کوئ اتمر صاحب ویل چې خبداوی چې طالب استاذ سره په دا ډول غونډو کې هغه بلنه ورکړل شي ورسره خبري وشي ممکن په فکری لحاظ هغه ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پوري د خزو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پوري کړی دي ممکن د هغه پریکړه په شاشي خو ډیر ځله داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي خو په ښکاره نشي ویلی ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي فکر نه کوي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته او دغه اختلافات فکر نه کوي چې د دې سبب شوی وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهیږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زیاده تر ګوته نیول کېږي چې اکثرا پریکړې هلته کېږي
بالکل تاسو سره ویلې زه سره بالکل موافق یم دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب ته مجاهد صاحب ته دغه شاهین دی بل ډاکټر ورداګ ته دغه خلک چې دا کوم په دې غونډو کې کینی دا ټول په دې پویږي چې نړیوال د دوی نڅ غواړي او په کوم ځای کې دوی ته ګوت نیول کېږي او کومه ملامتیا دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري دوی دا خبرې بار بار دا پوښتنې د دوی نشي ویلي دوی حتی داسې اشاره هم ورکړي دي چې یعنی دوی بیخي به هیڅ بل بے بس دي اختیار نه لري او دوی حتی دا سرګندونې دوی راښکاره شوې دي چې یعنی د مکتب خلاصېدل دا فرض عین دی او بعضي به ویل چې مثلا مباح دی یعنی دلته خو توپیر شته دی نظری توپیر شته دی لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي او بالکل دوی په غونډه کې څومره هم کینه کنه مشر په غونډه کې تشریح غواړي هم هغه ناراضي نظر سره کینی نظر سره خبرې کوي او نظر سره قناعت کوي او دا کوم خلک چې موږ تاسو دې غونډه ته ویجرو غواړي د خو به د قناعت لري دا وزستي د موتان د هغه دي ډیر دي ته خوشاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي چې مکتب ته لاړ شي او کار ته لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ په
من نظر مصاب اتمر سبي ورستي پختنه د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ماموریت ډیر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره خو تیر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورونی جګړو او نورو کې رول لوبولای دی اکثرا نتیجې نه ورکړي څه فکر کوي چې دا ځل ملګرو ملتونو به داسې پریکړهونه کوي چې هغه د افغانستان د ملیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي
زه فکر نه کوم چې ملګر ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې وروزي دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي او کوشش به دا کوي چې دغسې لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسیږي د دننه په افغانستان کې او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګر ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیت نو دروي او زیاتی د افغانستان له دیوزي ځکه چې دا د دوی یو اهم دی وظیفه دی چې دوی باید ولو که یو هیواد کې جنگي ولو که یو هیواد کې نامنی ولو که یو هیواد کې کورنی جګړه د دوی مطلقیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحت کسانو ته ورسي نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نوتري او خپل کار ادامه ورکړي لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریزي نه نرم شي او فرصت و زمینه دې ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي
مننه اتمر صاحب زرمه صاحب تاسو ته په وایي ملګري ملتونه هغه اصول ته په پام چې او مسؤلیتونه ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاس نیوي ته دوام ورکړي
د ملګرو ملتونو منشور ته چې ګورو دا د منشور پراخه برخه هم دغه دا چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هیوادونو سره مرسته وکړي او دوی به د خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت دی به جاری ساتي او فلسطین کې د سوډان سودان کې په هر ځای کې دا کار کوي لیکن دا خبره زموږ په زمين کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پیژندل په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپل دي د خپل هغه اساسي او فاندامنتل رائټس چې دی هغه تر ټولو لاندې کوي او همدغه دوی ودروي چې د رسمیتونه پیژندل شي
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو محمد اساق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمست چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن یې بحث مو هم په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډې راڅرخید. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زما همکار فرشته نګاستریو ترزیو راتلونکو خبرونه مخته وړي.